د دیوا قدرمن اوریدونکو اوریدونکو د دیوا خبری خبرونه پیل شول. ستاسو قربانی یو زمنزه شهید
او زه نصر کاکر
تاسو ته خبرونه کې هر کله وایو او نن د سه‌شنبه یا نهې ورځ کال 2019 د جولای د میاشتې 14 نیټه دا مهال وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. لومړی ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان دوو غټو سیاسي ګوندونو پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز د موسین داور او علي وزیر په شمول د څلورو نورو پارلماني غړو د پروډکشن آرډر جاری کولو غوښتنه کړې ده. دا ګوندونه وایي چې تحریک انصاف خپل سیاسي مخالفین ځوروي.
بل لوري ته د بلوچستان صوبې ډګاري سیمه کې د سکرو په کان کې ګیر شوي لس خواریکښو کې یو ژوندی او نهه تنه نور مړي راوستي دي.
او نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د صحافیانو احتجاجي مظاهرې سوي. د پاکستان ژورنالستان وایي چې هغه هیواد کې سنسرشپ او د خبریالانو بیروزګاره کول غټې ستونزې دي.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه موضوعات څېړنې او مرکې لرو. تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
د وایس اف امریکا جیواته یو ربیا هم شرغ لسته په فیسبوک باندې موږ په ژوندۍ بڼه لیدلی سي facebook.com/voa. او اوس هم ستاسو پام را ګرځو تفصیلي رپورټونه ولوري ته چې د پاکستان د حکومت مخالف دوه لویو سیاسي ګوندونو پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون یو ربیا له وزیرستان سره تعلق لرونکي د کامی اسمبلی غړي موسین داور او علي وزیر پارلمان ته د پروډکشن آرډر جاری کولو یا بیا پارلمان ته راوستلو د امر غوښتنه کړې ده. موسین داور او علي وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي هم د مهال د خړ کمر د پیښ په تړاو په زندان کې باندې. تفصیل راکوي پیر بلا شاه په دې رپورټ کې.
د مسلم لیگ نواز ګوند د ملي اسمبلی غړي خواجه آصف په دې معاملې خپل وینا کې اوان ته صدا سویلی.
ہمارے یہاں پہ دو ایم این اے ہیں، سو اختلافات ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ، ان کے پروڈکشن آرڈر کا جو ہے کسی سٹیج پہ ذکر نہ ہو.
دے وائی چی دا موسین داوڑ او علی وزیر دا فکر سر دا دو ہم یوشمیر اختلافات کی دلیشی. خود خواجہ آصف پا خبر دا دے مطلب دانر چی اغوی دا خپل حلقی دا استازی توب نا محروم او ساتلی شی. پر استو کی دا ملی اسمبلی سپیکر ویلو چی علی وزیر او موسین داوڑ اسمبلی تا حضر دو پا آل دا تا چاپ رسمی تو کا خواست ندے کڑے. کس ہم دا ملی اسمبلی سپیکر دا زانگڑی واک دلان دے سو واری دا پیپلز پارٹی مشر آصف زرداری شہباز شریف او نور یوشمیر حکومت مخالف بندیوان غڑی اسمبلی تا حاضر کڑی دی. خو ہم دغه سپیکر دا موسین داوڑ او علی وزیر پا معاملے کی خپل دغه واک کارولونه ډډه کوي. بلخو د نهه پروز د سپریم کورټ ستر قاضي جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ د احتساب عدالت قاضي ارشد ملک د ویډیو قاضي اوریدنه پیل کړې. د درخواست کوونکي وکیل عدالت ته خواست کړې چې د مسلم لیگ نواز ګوند لخوا دغه ویډیو جاری کولو سره د عدلیه بدنامي شوې ده، ځکه عدالت د دې معاملې اسخود اوریدنه پریکړه وکړي. خو د دې په جواب کې مشر قاضي ویلي چې دوی به د چاپه خوښه نه خو په خپل سر د اسخود اوریدنې فیصله کوي. او دې سره مشر قاضي دا هم منلی چې د قضیې سره د هیواد عدالتي نظام باندې سوالونه راپورته شوي دي. او بیا بینچ لخوا جاری کړی شوی لنډي امر تر مخه دغه قضیه کې د احتساب جج د کردار او د تورونو جاج اخیستو لپاره اعلی عدالت د مرکز نماینده وکیل یا اټارنی جنرل ته نوټس هم ورکړی دی. او د کیس راتلونکي اوریدنې د روانې میاشتې درویشتمې نیټې پورې ځنډ ولیدا. د مسلم لیگ نواز ګوند دا ودا چې په دغه ویډیو کې جج ارشد ملک د دوی د ګوند یو غړي پړوان نه پخلی کړي چې العزیزیا یا مالی درغلو سره تړلې قضیه کې نواز شریف په ضد هیڅ ثبوت نه و. او دا چې ارشد ملک منلی چې دغه فشار لاندې نواز شریف ته سزا اورولې و اوس په خپلو کړو باندې ستومانه دی. خو جج ارشد ملک چې دا وخت د خپل څوکۍ نه لرې کړی شوی اسلام آباد های کورټ ته ورکړې خپل بیان الفی کې د مسلم لیگ نواز ګوند داوی بی بنیاد ګرځولې دي. او د الټه د شریف خاندان په غړو باندې دته د رشوت ورکولو تورونه لګولې دي. بلخوا مریم نواز د ټویټر د لارې بیان کې د خپل پلار د خوشی کولو او په ملک کې د رای په هزار باندې لګیدلې بندیزونو په ضد په ګرد هیواد کې احتجاجي لاریونونو اوښکلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال چړوندې نه حکومت مخالفو ګوندونو اتحادیې د روانې میاشتې 15 نیټې نه د واکمن تحریک انصاف ګوند په ضد احتجاجي تحریک پیل کولو اعلان کړی دی.
درنو عزتمن اوریدونکو اوریدونکو څنګه چې تاسو هم پوهیږئ په قبایلي ضلعو کې دا مهال د ټاکنو کمپاینونه هم دوام لري او دغه ټاکنې به په 3 د جولای ترسره کیږي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د په یوې مرکې کې ویو ایډي وته ویلي دي چې هغه نه خو د کوم ګوند او نه خو د کوم کاندید ملاتړ کوي او نه هم مخالفت کوي په دغه ټاکنو کې کوم چې په قبایلي ضلعو کې ترسره کیږي. تفصیلات یې سدي دغه ټول یې وړاندې کړي دي زموږ همکار رحمان بنیری ته تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
ګوره علی او موسن د اف آی آر درج دی درو ځان دی او هغه باندې حنیف باندې چې کوم اف آی آر درج دی هغه هم لیکلی غلطی هم د لیکلی هیڅ اثر یې په حنیف نشته دی. خو دوی دی باقی چې عبدالله ننګیال دی ادریس دی بلال دی زبیر دی یا نور ملګری دی ملا بارام دی یا نور ملګری دی د رامدل دی دا ټول چې دی هم دا دوی په ایم پی او کښې په سوله ایم پی او کښې نو سوله ایم پی او کښې چې زیات هم خو یو څو میاشتې به یې وساتئ نو دغه هم د دوی تقریبا داسې ناکامې حربې دي. دوی سره یو لار ده انصاف ته د کښېني باقي سره پر شا تک یا پر شا قدمونو هېڅ لار مو نه ځان ته پرېښې ده نه مونږ په دا په ذهن کښې را ځي.
قانوني جګړه چې کوم ده په عدالتونو کښې په دې حق له هغې نه تاسو مطمئن یې د هغې عمل نه؟
هو بېخي په دې باندې چې زمونږ اړخ ته کوم وکیلان دي هغه پوهه هم دي او ډېر تجربه کار هم دي تاسو یې پېژنئ لطیف لاله دی او نور دي نو هغه دا کیسونه ډېر ښه طریقه سره هینډل کوي او انشاءالله زر به دا وي هم خوشخبري وزر کښې را ځي چې دوی قانوني اړخونه ګټي به یې زمونږ او دا دام چې قانوني دا په دې اوله سره چې دوی له اړخه چې کوم اف آی آرونه دي هغه هم دومره دروژن دي چې ماشوم ورته وي نو هغه هم پرې پوهېږي یا خو جج نو دا ده چې دوی اوس علي او محسن یو ځل په جیل کښې دننه دي په دماکه شوې ده او دوی هغه دماکه په علي او محسن باندې ورړوي نو دا خو ماشوم هم پوهېږي. باقي خبره دا ده چې دا جیلونه دا به را خلاص شي دا به وشي آئینی او قانوني جنگ به وشي. اصل کیسه خو دا ده چې خړ کمر پېښه خو مونږ بیا هم نه پرېږدو. خړ کمر پېښه باندې به خامخا انصاف ملاوېږي کنې دا زمونږ دپاره ډیفاینینګ پېښه ده دا به بالکل تعارف کوي زمونږ د تحریک چې په کوم اړخ ځي په کوم نه ځي.
ځینې خلک داسې سوچ کوي چې پښتون ژغورنې غورځنګ خاموشه شوی دی د ملګرو د نیونو دا خاموشي تاسو په دې باندې څه ځواب وایي دا خاموشي ولې ده؟
دا وختي ده دا د یو تیاری عمل دی د مونږ راوتلي یو د خپل قام او وطن اسانتیا دپاره ټیک ته په د یو نیم کال کښې د تحریک د وجې به په چې پوستونو آساني راغلي وي کسان به کورونو ته راغلي وي اکسټرا جوډیشل کیرینګ به شوی وي. ها د دغې اولس دپاره چې کومې شګړې تحریک راوړې دي د دغې د تحریک ملګري د هغو قیمت ادا کوي په جیلونو کښې پراته دي. ولې پراته دي؟ دوی خو پخوا نه دي پراته خو د دغې دپاره پراته دي چې خپل کام ته اسانتیا راوړلې که نه.
پخوانۍ فاټه کښې اوس چې د خیبر پښتونخوا برخه جوړه شوې ده انتخابات روان دي. ځینې خلک شکایتونه کوي چې په دې انتخاباتو کښې ځینې خلکو ته خو آزاد مټ باندې د کار کولو اجازه شته دی او ځینې خلکو باندې پابندۍ دي. په دې انتخاباتو د پښتون ژغورنې غورځنګ د تحریک د مشر په توګه ته څه وایي؟
پی ټی ایم هېڅوک نه دي درولي د فاټا ټول کنډیډیټ زمونږ دپاره یو شان دي. زه او ذاتي ټولو ته او زمونږ تحریک ټولو ته په یو نظر ګوري. هېڅکله مونږ دا فرق نه کوو چې په زړه کښې درنه څوک څنګه دی څوک څنګه نه دی. دا فیصله مونږ په اولس پرېښودلې ده. اولس یې خپله کوي چې اولس څوک خوښ وي هغه ته د ووټ ورکوي. زمونږ په بنیاد باندې نه دی څوک ورکوي نه دی څوک غواړي.
دا د وایس اف امریکا جوه ده قدرمنو اوریدونکو په پخوانیو قبایلي ضلعو کې چې دا وخت هم د پښتونخوا صوبې برخه دي هلته د ایالتي اسمبلۍ د چوکیو لپاره ټاکنې به د جولای په 3 نیټه ترسره کیږي. ځو هم د خیبر ایجنسۍ ولوري ته وبخښئ د خیبر ضلع ولوري ته چیرې چې د ایالتي اسمبلۍ د درې چوکیو لپاره انتخابي کمپاین بیخي په جمع جوش روان دی او کاندیدان وایي چې دوی په خلاص مټ باندې په ځینې برخو کې د کمپاین نشي کولای. تفصیل ابراهیم شینواری په دې رپورټ کې راکوي.
په قبایلی ضلعو کې کېدونکو د صوبایي اسمبلی ټاکنو دپاره کمپاین کې د خیبر ضلع په درې حلقو کې هم نوره تیزی راغلې او دا چې اوس دغه ټاکنو ته فقط درې ورځې پاتې شوي د مختلفو سیاسي ګوندونو او آزادو امیدوارانو د کور په کور ووټ غوښتلو سره سم لوی ولسی غونډې هم را جوړول شروع کړي. په کومه کې چې د سیاسي ګوندونو مرکزي مشرانو هم ګډون کړی او هغوی په دغې هڅه کې دي چې د خپل امیدوار په حق کې ډېرې رایې ترلاسه کړي. د سیاسي ګوندونو امیدوارانو تر څنګ ځینې آزاد امیدوارانو هم خپلې هلې ځلې نورې توندې کړې خو زیاتره د سیاسي ګوندونو مشران او امیدواران ځایي وټرانو او عامو خلکو ته بیا بیا دا ور په یادوي چې د آزاد امیدوار کامیابۍ سره به په پارلیمان یا صوبایي اسمبلی کې یو ځل بیا هارس ټریډنګ یا د ممبرانو وفاداری ترلاسه کولو غیر پارلیماني عمل وده عمومي. د 20 جولای حتمي نیټې رانږدې کېدو سره امیدوارانو لوی لوی لارونه هم را جوړ کړي د کومې دپاره چې د سلګونو په شمېره کې لوی او واړه ګاډي استعمالولی شي او د امیدوارانو په الیکشن کمپونو کې هم اضافه لیدل شوې. په الیکشن کمپاین کې راغلي دغه بدلون په حق له رڼی کوتل سره تعلق لرونکي یو ځایي خبريال عمران شینواره یي د خیبر په انتخابی کمپاین کې د دغه تیزی راتلو سره سم په ځنی امیدوارانو د دغه ټاکنې لپاره اعلان شوی کوډ اف کنډکټ د خلاف ورزي کولو هم تورونه لګولای شي او د ټاکنو په کمیشن نیوکې کولای شي چې تر اوسه د خلاف ورزي کولو امیدوارانو په ضد دغه ادارې څه قسمه کاروایی نه ده کړې. د انتخابی کوډ اف کنډکټ د خلاف ورزي په حق له د باډیک پلیس کلب صدر خیال مت شاه یي د دغه ترڅنګ د سیاسي ګوندونو امیدواران څوک چې د حلقه پی کې 115 نه په دغه ټاکنو کې برخه اخلي لکه د اول ورځ اوس هم دا شکایت کوي چې دوی له په آزاد توګه د خپل کمپاین کولو اجازه نشي ورکولای او د بازار زخخیل علاقې ته ورتلو لپاره اوس هم دوی د امنیتي ادارو نه اجازه پخښته مجبور دي. ځنې امیدواران په خپل مخالفینو د کمپاین په محل د وسلې ګرځولو او حکومتي وسایل په خپل حق کې استعمالولو هم تورونه لګي. دغه امیدواران د ځای انتظامی له اړخه د حکومت پلوه کامی مشرانو تړل شوی مراد د 20 جولای ټاکنو نه فقط څو ورځې وړاندې بحالولو ته هم د شک په نظر ګوري او تور لګی چې داسې کولو سره انتظامیه په انتخابي نتایجو اثر انداز کېدو کوشش کوي. خو د دغې واړه اندېښنو او تحفظاتو باوجود د خیبر اولس هیله مند دی چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې استازیتوب ترلاسه کولو سره به دوی ته په اوله ځل د قانون سازۍ کولو موقع ترلاسه شي، دغلته به بلتیاتي انتخابونه هم وشي او دا چې د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو ځپلو علاقو د بیا ودانې او بحالولو لپاره به په مؤثره توګه غږ پورته کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د دیوا قدر منو اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري. د محل زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې په پاکستان کې واړه سوداګر چې دی هغوی وایي د قامی بودی جوړسته د دوی کاروبارونه ډیر زیات خراب شوې دي او ډیر هم زیانمن شوې دي. د خیبر پښتونخوا په مردان خار کې ریاض حسین د دکاندارانو سره خبرې کړې دي. د راپور تاسو پام راړو.
زما ساجد نوم دی بیٹرو کاروبار مان او جی کاروبار مانے اثر لگا پریوت دے کہنا ادل کے مثال لگا اخوا خزانی نه پیسې بند دي کنه چې پیسې و چلیږي ټیکدار ته ملو شي ټیکدار نه پس مزدور ته ملو شي مزدور ته چې ملو شي نه به لکدان لا ټکه پک سودا او کی غړي چې چینی دا په والی کنه چې ټیکدار ته نه ملایو کې ټیکدار بیا مزدور ل نه ورکې نو مزدور بیا لگا اخري طبقه لگا مزدور ده کنه نو مزدور هغه پریشان دي کاک معنی جی او لگا تقریبا 100% پر پر وته لگا کاروبار کې لگا ډېر خلکو دومره خیر بیا هم لگا د بجلی سره تعلق تنو زموږ لا گزاره کیږي شکر دی باقي د نور کاروبارونو چې نه ولا ډېر لگا هر سړی پریاد کوي کنه دلته چې کاک راشي نو هغه دا کوشش کوي چې راځه اصل وسه شی په 500 سوال
جی موږ نو مانوم دی او ډېر کاروبار هم دی زموږ په خپل چې کاروبار ډېر زیات خراب شوی او اوسه پورې بیا هم لږ سنه سبه کېدل خو د بجټ نه پس او د ټیکسونو نه پس مکمل ولاړ دی گاک هم نه راځي یو مال هم بند شوی مالونه بند دي را بس او گاک خو مکمل بس چې لکه دلته راشي تو ته ریټ وینو بس خبره سره کوي نه ګران شوي مالونه مونږ پسې ګران شوي نو چې مونږ یې خامخا ګران نه وړو دی خو گاک مانی مونږ ځان نه شپږ سو روپۍ ګټو نو هغې ته هم نه تیار کم پکې سنه پاتې کېږي او یو خو کارونه هم نشته رې مالونه هم را پسې بند دي نو ډېر زیات خراب شوي هر شی خو دغه کېږي نه خو کارونه را پسې ولاړ دي چې مونږ یو هفته کې یا چېرته یو میاشت یو ګاک ولګي نو هغه مونږ هغه میاشت کې دومره کارونه وته کړي دومره مزدور پیسې پاتې به هغه په هغې کې لاړ شي
خبره صحیح ده چې د ګرانې او د مینګای په وجه باندې په کاروبار غټ اثر پرې وتلی هوار سړی دا دغه کوي چې یاره زما خرچې دي چې دا کنټرول شي نو بعضې خرچې داسې دي چې هغه د انسان د وس نه بار دي لازمی دی ادا کول نو هغه د پاره خلک بیا د نورې اخراجاتو کې کمی راولي ما د علم مطابق خو تقریبا 55% 60% چې کوم دی نو په کاروبار اثر پرې وته دی او هغه کې کاروبار باندې اثر په دې وجه پرې وته یو خو مهنګای شو بل په سامانونو کې چینجز رااله د 500 روپو هغه 1500 ته رسیدل د 1500 هغه 2500 ته رسیدل نو ار سړی کنفیوز شو لکه زه یو 2000 شپږ میاشتې مخکې یو شی په 1500 روپیا غشي لکه آیل به واخلو آیل به 1100 روپیا کېلنو نن 1800 روپیا ته مونږ وایو نو کمپیوټر شی ویره دا شی کې دي چې دیمه لګران راګي کم شي کې چې مونږ 100 روپیا ګټلې اوس مونږ کوشش کوو چې هغه مونږ 100 روپیا 100 روپیا وګړو
زمانم جان محمد دا تقریبا 12 کال وځو دي زرا چلوم کړه
خدي
نور کال به چې کم دی نو چروتو د یوې بجې دوه فورم ډیوټي وکړه 100 روپیا باندې راکړې کور ته بلاړو اوس چې کوم دی چراغ شو دا اوس څو ټیم دی 12 دی ما 150 روپۍ کړي تقریبا ونې بجې راوته ما او 12 بجې 150 روپۍ مې کړي پک بچی دي یو مې لور د پنځه نظامن دي ها په کبي په کې یو لګانه ده نور وړل ماشومان دي سره دا کوم جراشي 100 روپۍ زه ته را 70 په در کوم نو تا ته خبردار نه غم چې وړې نقصان لري جب نه چنه وړې مان کار دلته خراب دی نو بس چاغه وړو
ریاض حسین وائس آف امریکہ ڈیوا مردان
د وایس اف امریکا جو ودا کډر منور دونکو خبری خبرونه لا دوام لري او وسه هم ټاکل شوی ده چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به په نږدې کې د امریکا سفر کوي او هم د امریکا له صدر ډونلډ ټرمپ او نور چارواکو سره په دوه اړخیزه چارو تجارت او هم د افغانستان د سولې په اړه په جنوبی ایشیا کې د امنیت ساتنې لپاره به په موضوعګانو باندې خبرې کوي په دې اړه به څېړنه اخلو زموږ له همکار پیرزو برشا صاحب څخه چې دا وخت هم د کانګرس ته ودانې له مخې څخه له موږ سره د ویډیو لینک له لارې موجود دی پیرزو برشا صاحب ستړي مسې او په خیر رالې که تر ټولو لومړی دا راته ووایس چې دا سفر چې د عمران خان دی او دلته به ملاقاتونه یې څومره مهم دي
نو جی دا خو مهم ټایم دا د امریکې او د پاکستان چې کوم تعلق دا غو مجبورې دل چې سپیشلی ذکر نه صدر ټرمپ صدر شوای دا تعلق کې دومره شن نو صدر ټرمپ تورونه په لګولې پاکستان باندې چې دوی موږ نه پیسې اخلي او موږ سره ټګي کوي او اوس کوم وګورو دا لږ وخت شي چې کله نه د افغانستان د سولې د عمل په دوهشه شروع شوای دا او داسې لیدسي او پاکستان داسې ښکارایي چې دوی مرسته کوي امریکای سره د افغانستان جنگ ختمولو شي نو هغه وجنه لښ تعلق شي داسې لیدسي چې تعلق شسوای دا خو بہرحال دلته چې کوم صدر عمران دی وزیر اعظم عمران خان دوره دا نو داسې خاص خبره به نه د جواته اوسه پورې خدا د چې د افغانستان چې کوم حالات دی پاکشه د پاکستان مرسته چې هغه نه اوس هم پاکستان نه دا پښتنه غوښتنه کیږي چې نور مرسته دی هم وکړي او سپیشلی داسې مرسته دی وکړي چې افغان طالبان دی د افغان حکومت سره نیخ په نیغه کښې نه وي نو افغانستان به په ایجنډا باندې وي او دغ نه علاوه که موږ وګورو پاکستان معاشي حالت خراب ده ایف ای ٹی ایف چې کوم تور لسټ چې نوم اچولو خطره ده هغه هم په پاکستان په سر ده او ستمبر پورې به هغوی هم فیصله کوي دغ نه علاوه امریکې چې کوم فوجي امداد په پاکستان بند کړی ده هغه به خبره داسې داسې چې کیږي به نو بهرحال مهم ټایم د پاکستان پاره هم او د امریکې پاره هم او کوشش به کوي دواړه ملکونه چې یو بل نه زیات لاسته کړي
پیر زبیر شاه صاحب د عمران خان د امریکا د سفر په اړه چې له سپینې ماڼۍ څخه کومه بیانیه جاری شوې په هغه کې یو ټکی دا هم و چې په جنوبي ایشیا کې د امنیت خوندي ساتنې په اړه به هم خبرې کیږي جنوبي ایشیا کې که د هندوستان خبره وکړو نو په وروستیو کې د پاکستان حکومت د جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید د نیونې لپاره حکم جاری کړی و خو پرون بیا په پاکستان کې یو عدالت تر گرفتاری لمخه د هغه د ضمانت خواست هم قبول کړی دی نو په داسې حال چې عمران خان امریکا ته سفر کوي او امریکا لخوا حافظ سعید نړیوال ترګر ګرځول سوی دی د هغه سازمان او پر سر باندې انعام هم دی نو دغه بیا په کم ځای کې سمون سره خوري
نو جی بالکل دا خبر به ما تاسو ته دا به کیږي سره ترګرۍ خلاف چې کوم پاکستان کردار دا د پاکستان چې کوم غوښتنې کیږي لګیا ده پاکستان به چې کوم دوی ږغ کوي چې ترګر اډې دې بند کړی شي امریکې چې څومره استخباراتي ادارې دي هغوی اوسه پورې دا وایي چې پاکستان شي ترګر ډلې هم موجوده دي دلته دوی ته روزنه ملاوی شي مالی کومک ورسره کیږي ورسره ورسره چې کوم فاینانشل ایکشن ټاسک فورس دا هغوی هم پاکستان ته دا ویلي وو هغوی سې شپږ داسې انټیټیز شولی وو په هغه شي حقانی نټورک وو ځنه طالبان د لیډرانو نومونه وو جیش محمد وو دغ نه علاوه لشکر طیبه نو دا غوښتنې به هور نه کیږي او که فرض کا پاکستان داسې بنیادی قانوني کاروایی ونه کړي چې څومرنګې په کار دي او که فرض کا داسې کیږي لکه څرنګې تاسو ووایي چې به دا پرون یو عدالت د ته ضمانت ورکړو نو ما نه ده خیال چې امریکا به مطمئن وي امریکې نه به دا امریکا به پاکستان دا غوښتنې نورې هم کوي او زیاتوي به داسې غوښتنې او بهرحال خو دا چې کوم اوس دوی ملاقات ده دغسې به ترګرۍ افغانستان دا به بنیادی خبرې وي خدا خو چونکې یو سیاسي او سفارتي شای به وي ما نه ده خیال چې ډېرې سختې خبرې داسې وشي مخامخ په هغه ټایم میډیا یا د پبلک شي وسي خو دا ده چې چرته بهایند د سین چې ورته وایي په هغه باندې پاکستان ته دا پیغام ورکوي چې پاکستان د باید ایف ای ٹی ایف هغه ومني کنی ایف ای ٹی ایف بلیک لسټ ته چولای سي او امریکا نور خپل سیاسي چې کوم سره سوخت دا هغه نور داسې اقتصادي چې کوم ادارې دی هغه شی استعمالولای سي او پاکستان باندې مزید فشار زیاتولای سي
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب او د ځان پام ساتي
ډیره مننه
درنو عزتمن اوریدونکو خپرونه دوام لري او دا مهال زو د افغانستان د سولې په اړوند یو مهم راپور ولوري ته څنګه چې تاسو هم پوهیږئ په افغانستان کې سولې لپاره روانو هڅونه تمې او د افغانستان پاکستان ویان په کې د امریکا تر جهاد په وړاندې بوزي او هم دغه وجه ده چې د باوري نتیجو تمې ترینه ساتل شوې دي او ساتل کیږي ځینې بیا وایي چې د مرستو په بدل کې پاکستان ځینې اقتصادي ګټې غواړي د امریکا څخه تفصيلات یې سدي دغه ټول استاوران د کینو شروان په خپل راپور کې
په افغانستان پاکستان او واشنگتن کې سیډون کې په دې نظر دی چې په افغانستان کې سوله راتلونکې ده خدا چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ کم قسمه سوله کېدونکې ده او دا چې د کابل حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ به بیا په کم قسمه شرایطو لوزنامه کیږي سیډون کې دا یو ډیره پیچیده مرحله ګڼي او ځنې سیډون کې په دې نظر دی چې په سوله راوستو کې پاکستان اهم رول لوبولی دی او اوس پاکستان غواړي د دې په بدله کې د امریکا نه مرستې واخلي د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه باندې را جوړ شوی وي دستوري ته د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي چې پاکستان په دې خبر دی چې امریکا په افغانستان کې سغواړي هم دغه وجه ده چې د سولې په خبرو کې پاکستان د امریکا سره پوره مرسته کړي. محمود قریشی وایي چې راتلونکي اونۍ به وزیر اعظم عمران خان د واشنگټن سفر کوي او په دې سفر کې به هم د امریکا په افغانستان کې ترجیحاتو باندې خبرې اترې کیږي. د امریکا او پاکستان د افغانستان په اړه فکر یو دی او روانو هڅو په افغانستان کې د امن په اړه د امید شمع بل کړې ده. د افغانستان د چارو یو کارپوه انتظار خادم وی او ای ډیو ته ویلي دي چې افغانستان کې دا هیلی اوس زیاتې شوې دي چې سوله راتلونکې ده. د افغان طالبانو دا نوې دریس چې د افغانستان جګړه چا هم نه ده ګټلې د امن او سولې په اړه نوې بدلون ښایي او دغه دریس د گاونډي هیوادونو بالخصوص پاکستان په دریس کې بدلون ته هم اشاره کوي. دی وايي
د دې ټول نقاط چې کولو بل اخر یو وین وین سچويشن ته جوړول ګټونکو حالت ته جوړول دام د افغانستان د حکومت غوښتنه ده. خو تر دې راه د بیا چې زړه خوشبيني حالات ته هغه د سیمې د هیوادونو په پالیسیو کې هغه برابر سیر کېدونکې تغییر دی. یعنی هدف دا دی کومګه پاکستان د طالبانو یو ملاتړ هیواد یا هدي خلغه هیواد چې د افغانستان د جوړ کې دخیلو سعودي عربستان او قطر او دوبۍ او دغه سنور چې په اسلامي رکن باندې د افغانستان جګړې یو رقم تقویت کاوه ټول خپل پالیسي تغیر کړی دي.
د پاکستان د پوز یو پخوانی بریګیډیر سید نذیر بیا وایي چې وزیر اعظم عمران خان واشنگټن ته داسې وخت کې سفر کوي چې امریکا او پاکستان دواړه یو بل ته ضرورتونه لري. پاکستان په افغانستان کې په امن کې مرسته کوي او په بدله کې به پاکستان غواړي چې امریکا نه معاشي مرسته ترلاسه کړي. دینور صدا سوای
چې نن سبا کمزور دی اغا دی سفارتي کوشش باندې دی چې د افغانستان امن او د غوي د وکل لار چې کومه ده اغا چې کوم شډول ور کوي دا غي مطابق وشي. نو دغه خو وختونه خو د خبره چې امریکا کوي لیکن بل طرف ته پاکستان هم خپل ستونزې وړاندې کوي او هغه ستونزې کې ضروري خبره چې پاکستان کوم مسائل دي هغه څه د افغانستان د جنگ د وجې نه دي او څه زمونږ د اقتصاد د وجې نه چې د دغه جنگ د وجې نه خراب شوی دی. نو دا ټولې خبرې را وړاندې کیږي.
د هند یو رسپانه د ټایمز اف انډیا خپل یو رپورت کې لیکلی دی چې پاکستان د روس امریکا او چین سره د طالبانو سره شوی مجوزه لوزنامه کې خ کامیابه حاصل وکړي او دا چې خپل ځان یې په دې هر څه کې مرکزی کردار ثابت کړو. پاکستان د افغانستان د سولې په دې روان عمل کې هند هم بهر ساتلو کې کامیابی ترلاسه کړې ده او هند په دې هر څه کې د پام نه غورځول شوی دی. ٹائمز آف انڈیا لکھ لی چې پاکستان د علاقائی سیاست نه پورا ګټه پورته کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا د قدرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. زو هم د بلوچستان ایالت ولورو ته چیرې چې کوټې ته نږدې ډګاري په سیمه کې د کویلې په یو کان کې لاس مزدوران بند شوي او د هغوی مړي له دریو ورځو وروسته نن راایستل شوي دي چې پکې یو ژوندی راایستل شوی دی او نه پکې مړه دي. د مړو تعلق د افغانستان له میدان وردګ څخه دی. تفصیل حفیظ الله شرانای په دې رپورت کې راکوي.
په بلوچستان کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې پی ډی ایم ای مشر عمران زرکون په خلای کړی چې د ضلع کوټي د ډیګاری په سیمه کې د سکرو په کان کې لس خواریکش ګرځوي وو او له 15 ساعته وروسته د ځای خلکو خواریکشو او د حکومتي ادارو په مرسته دوه خواریکش ژوندۍ خو په ټپي حالت کې او اته مړه راایستلی وو. خو وروسته یو ټپي خواریکش د کوټي په روغتون کې سا ورکړه او د مړو شمیر نو ته ورسېدی. د لیویزو د ریپورت لمخه د ټولو خواریکش تعلق د افغانستان له میدان وردګو سیمه سره دی. د ریپورت تر مخه پیښه د ډیګاری په سیمه کې د میر اسماعیل په نوم کان کې رامنځته شوی چې هغه کان څلور نیم زره فټه زور دی. حکومتي چارواکي دا ولري چې خواریکش دوی له کان راایستلی خو هلته پر موقع موجود خواریکشان وایي د حکومت د کارکونکو کار نه وزده ځکه په کان کې بند خواریکش مړه سول. د خواریکشو ملګري دا ولري که د حکومت د وګړو پر ځای خواریکشو خپل د مرستو کار له اوله کړی وای شاید د دوی ملګرو خپل ژوند له لاسه نه وای ورکړی.
دا مړه مونږ کوی کان مزدار مونږ په خپل راایست تللی دی دی کې نوم سره ریسکول دغه شو پار چینل پار زم در ریسکول روم چې دی کې زمونږ د مزدوري سره نشته
اټ دېس ګنټي اپریشن دی خړې دا ایک ایک رزلټ نه راغلی موږ فين ګنټي خړې د مخ پن مړې راوستل دي موږ نه پرې خو د کچا ته موږ پرې دې موږ بدامړې ځوندې راوستل دي کو تاسو مواري ټوله د تر
د خارکښو د اتحادې مشر سلطان لالا ډیوا ته وویل د پیښې ځموار حکومت او د سکرو د کان مالک دی د سلطان لالا په وینا پر روان کال کې نوې تنزدې خارکښ د سکرو په قانونو کې مړه او په سلګونو ټپيان سوي دي
چې موږ ته ریکارډ په لاس راغلي دي د سش کال د هغه دوه اتیا کسان مړو لس دادی یادی گای دولس یاد کی گای ولس گای لس په دې چې د اټندنس رجستر دی نه لري نو دې دا مختلف فیګرز بیانې نو دا د سش کال پرو سش کال یو سل څلور شپته کسان مړه او در 300 بالا زخمیان او دا هغه کسان دي چې ریکارډ مشته په لاس راځي دا سی خلک ستا چې دی ریکارډ مشته په لاس نه راکی
د قانونو د محکمې یمن ان منرز مشر زاهد سلیم رسنوی ته ویلي چې دوی د خارکښ د ژوند د خوندې ساتلو هڅه وکړي خو نه توانیدل چې ټول خارکښ ته ژوند راوباسي د نوموړي په وینا په کان کې هغه وخت چاوده نشوي کله چې د بجلی تار سوځیدلې وو د تار د سوځیدلو لامل په کان کې اور بل سوی چې لامل چاوده نه رامنسته سوی او د کان په نړیدو سره خارکښ په کان کې بند پاتې سوی وو د خارکښ جسدونه د کوټي وسیول روختون تراوړي چې له ضروري کاغذي کاروایي وروسته به د خارکښ او جسدونه د هغه وخپلوانو ته په لاس ورکول کیږي حفیظ الله ستوري شیرانی وایس اف امریکا ډیوا کوټا
سفان اوریدونکو خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه دوام لري د محل زو یو بل مهم راپور ولورته چې د بلوچستان حکومت وایي د کاناډایی کمپنی تیتیان سره د نګدی شپږ ارب ډالر په تاوان د خبرو لپاره د منځګړو او قانون پوهانو کمیټې جوړوي او دا چې حکومت آماده دی د ستونزې د خبرو اترو لاره هواره کړي تفصيلات یې تاسو ته نصیر احمد کاکړ په خپل راپور کې وړاندې کوي
د بلوچستان د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار لیاقت شاوانی ډیوته ویلي چې د دوی حکومت د انټرنیشنل سنټر فور سیټلمنټ ډیسپیوټس یا د پانګونکو او حکومتونو ترمنځ د قانوني کشالو د هواري نړیوال مرکز لخوا د ټیټیان کمپنۍ په عریضه د فیصلې هر اړخیزه جاج اخلي او له مرکزي حکومت سره هم په دې اړه په تماس کې دی
دا وخت گورنمنٹ بلوچستان دی چې ته ګوري خپل لیگل کمز ور کونسل دی لیگل ایکسپرټس دی دا هغه سره صلاح کوو مشوره کوو او چې کوم اویلیبل زموږ د فارې انسټرومنټس دی انټرنیشنل لا کی انټرنیشنل فورمز باندې آربیټریټرز دی ته یې کیه کونسلیټر
د جولای په 12 نیټه د نړیوال بانک جرګګۍ په خپل پریکړه کې پاکستان ته ویلي چې ټیټیان کمپنۍ ته د ریکوډیک د سرو زرو او میسو د پروژې د اجازت نامې د لغوه کولو پر سر د 15.8 ارب ډالره تاوان ادا کړي ټیټیان کمپنۍ چې د چیلی د انتوفاګاستا او د کاناډا د بیرک ګولډ په شراکت جوړ شوی د ایران او افغانستان پولې ته نږدې د بلوچستان په ریکوډیک سیمه کې د یو آتش فشانی غره په لمن کې د سرو زرو او میسو په ذخیره کار شروع کړی وو او وایي چې د ذخیره په لټولو یې 260 میلیونه ډالر لګولي وو خو د هغه وخت د بلوچستان حکومت ویلي و چې لا یادې کمپنۍ سره په تړون کې ځینې نیمګړتیاوې وي او غوښتل یې چې د سرو زرو د صفا کولو لپاره دی په بلوچستان کې ولګول سي دا غوښتنه چې ټیټیان کمپنۍ رد کړه او یالتي حکومت د کمپنۍ پر ضد عدالت کې عریضه وکړه په 2013 کال کې د پاکستان ستري محکمې دا تړون لغوه کړ د نړیوال بانک د منځګړیتوب جرګګۍ د 200 ورکو په فیصله کې ویلي چې پاکستان به تر 4 ارب ډالر زیات د تاوان او نږدې 2 ارب ډالر د سود په توګه ټیټیان کمپنۍ ته ادا کوي خو د فیصلې نور جزئیات لا نه دی پډاګه سوي په بلوچستان کې د مالیه په خوانی سیکرټری محفوظ علي خان چې د تړون په ځینې برخو کې له کاناډایی کمپنۍ سره مذاکراتو کې برخه درلوده ډیوته ویلي چې له حکومت سره د خبرو پرته بل لار نسته او کچيري له ټیټیان سره خبرې ناکامه سي نو دا به په پاکستان کې د پانګونو په آینده پښتني راپورته کی او نړیوال پانګوال به نور ډډه کوي
ڈیفینیٹلی نہ دا گورنمنٹ آف پاکستان پدا موجودہ پوزیشن کے جو نہ حیثیت لری چھ آگا یودم دا پیمنٹ آف کین گورنمنٹ آف بلوچستان کو کوشچن نہ پیدا کی اٹ ول ناٹ بی پاسبل ایون ان 20 ایئرز وٹ ایور دا لیار چھ دی تھا تا یو خالی لیار دی آگا دی ٹو ری نیگوشیٹ with the same company.
شاغلی خان ویل د تاوان پیسې دومره ډیر دي چې د بلوچستان ایالت د درې کلونو له بجټ سره برابر دي. د یاد ایالت د سش کال بودیجه 400 ارب روپۍ ته نږدې و چې پکې د 48 ارب روپۍ خساره هم شامل ده. د رویټرز خبری اداره وایي د ټیټیان مشر ویلیام هایس هم پاکستان ته د تاوان د پریکړې په اړه د خبرو اترو وړاندیز کړی دی او د پاکستان لوی څارنوال د دې وړاندیز هرکلی کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ټیټیان سره د لوزنامې د لغوه کولو د پلټنو امر ورکړی او لوی څارنوال وایي چې شایي د پلټنو کې د سترې محکمې پخوانی مشر قاضي افتخار چودري هم وپوښتل سي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
VOA. کلر من اوریدونکو اوس هم نړیوال مطبوعاتو کې د ریکودیک د پروژې په اړه د پاکستان چې کوم دریز دی یا بیا نړیوال شرکتونه دي هغه څوي د ټوله څېړنه چې په نړیوال مطبوعاتو کې راغلې ده زموږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
د پاکستان بلوچستان صوبه د پریمانه قیمتي معدنیاتو نه ډکه سیمه ده. سمود وړاندې د بلوچستان حکومت د کینیډي او د چیلی شریکی ټیټیان نومي یوې کمپنۍ ته د چاغی ضلع په ریکودک دی کې د تانبی او د سرو زرو د لټون یو درنه ټیکه ورکړې وه. خو د کینیډي او د چیلی کمپنۍ سره په انتظامی معاملو د اختلافاتو راپورته کېدو له سببه د بلوچستان د هغې وخت حکومت دا معامله د بلوچستان های کورټ ته یوړله. خو د بلوچستان های کورټ د کینیډي د کمپنۍ په حق کې فیصله ورکا. په دې فیصله د بلوچستان حکومت د پاکستان په سپریم کورټ کې عرضی وکا او سپریم کورټ د کینیډي او د چیلی د شریکی کمپنۍ پر ضد فیصله وروله. د کینیډي او چیلی دغه کمپنۍ د انصاف دپاره بین الاقوامی عدالت ته لاړه او بین الاقوامی عدالت دا تنازع د تنازع د فیصله کولو بین الاقوامی ټریبونل ته ولېږله. نړیوال ټریبونل خپل تازه فیصله کې د بلوچستان حکومت 15 ارب 80 کروڑ ډالر جرمانه کړی دی. نن سبا د پاکستان په سیاسي کاروباری او عوامي حلقو کې د ریکودک د سرو زرو او د تانبی د درنګ د تنازع په حق له د ریکودک د سرو زرو او د تانبی د درنګونو د تنازع په حق له د عالمی ټریبونل په فیصله ګرم بحثونه روان دي. په دې موضوع نن د هندوستان آنلاین خریدونکي د پرنٹ میگزین کې د پاکستان د نامتو لیکوال او امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر د خاغلی حسین حقانی او تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان با د ریکودک د سرو زرو او د تانبی د درنګ نه د بیکچه زیات دولت ترلاسه کولو په دې اوس د دې په سر د اربونو ډالرو جرمانه ادا کوي. حسین حقانی د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د خارجي قرضونو د لاسه د پاکستان د اقتصاد پر هرونه لا تازه دي چې په دې کې په اوس د عالمی بینک د سالسه د یو عدالت لخوا د اربونو ډالرو د جرمانی غږ لا بیل شوی دی. دین وړاندې د پاکستان حکومت د پخوانی وزیر اعظم دمیان نواز شریف او د هغه د کورنۍ د پټ دولت د سوراغ لګولو دپاره د براډ شیټ ایل ایل سی نومي د سوراغ رسانې یوې کمپنۍ خدمات حاصل کړي وو او د دې کاري ورله د 3.5 کروڑ ډالرو ورکولو لوس کړی وو. دغه کمپنۍ سره هم د پاکستان حکومت عدالتی چکر شروع کو، خو پاکستان دغه مقدمه هم بیلو دیده. حسین حقانی خپل مضمون کې لیکي چې دا دواړه مقدمه د دې خبرې سرګندونه کوي چې د پاکستان په اقتصادي فیصلو کې د پاکستان د فوز په زور درانه نوتولو سبب د پاکستان معیشت څومره نقصان کړی دی. پاکستان نه یوازې په بین الاقوامي سطح د نړیوالو عدالتونو په مقدمو کې د خپل فوز د بې وخته مداخلت او لاعلمۍ د لاسه په نقصان کې روان دی، ولې د ملک دننه هم عدالتونه د خپلو بوټانو لاندې کړي دي او د خپلې مرضۍ فیصلې پی کوي. که د فوز مداخلت پکې نه وي نو د بلوچستان د ریکو دک د سرو زرو او د تانبې درنګ به د پاکستان ټوله نیستي غوسه کړې وي. دی پرنٹ میگزین کی چاپ شوی خپل مضمون کی حسین حقانی دا هم لیکلی دی چې د ریکو دک د تانبی او د سرو زرو د درنګ نه خارجي کمپنی د پاکستان فوز د خپل نیازبین ایټمی سائنسدان سمر مبارکمند په وینا وشړی او د غلطه په خپل د تانبی او د سرو زرو د روخو کارتا لاس واچولو. مضمون لیکي چې د کال 2015 د جنوري د میاشتې د پاکستان د فوز هلال نومې رساله کې د سمر مبارکمن یو مضمون چاپ شوی و، په کوم کې چې د لیکلي وو چې پاکستان ته د خپلو معدنیاتو د لټون دپاره خارجي کمپنو ته د بسیار رقمونو ادا کولو هیڅ ضرورت نشته. سمر مبارکمن خپل مضمون کې دعوه کړې وه چې کومو ساینسدانانو پاکستان ایټمي قوت جوړ کړی دی، دغه ساینسدانان د ملک دننه د خپلو قدرتي وسیلو د رابرسېره کولو صلاحیتونه هم لري. مضمون لیکي چې د کینیډي کمپنی پاکستان کې د سمر مبارکمن ساینسدان غوندې د جنونی قوم پرسته سوچ او د سپریم کورټ لخوا د بین الاقوامي کمپنی خلاف د فیصلې راتلو له سبب پاکستان نه د خپلې کډې په تړلو مجبوره شوه. د ریکو دک د بېشمېره درنګونو ځینې یو څو درنګونه د چین مشهوري ام سی سي نومي کمپنی ته هم ورکړی شوي دي، ځکه چې چین د غربي ملکونو په نسبت د پاکستانیانو په نزد د پاکستان خیرخوا دی او د پاکستان خلاف به هندوستان سره چری هم غوږ اونه جنگی څوک چې بلوچستان کې د بیلتون خوخو ملګرتیا کوي. خو د بده مرغه د چین دغه کمپنی د ریکو دک درنګونو نه یو ماشا سره زر یا تانبا راونخ کړه. په تازه ورځو کې د پاکستان د فوج د سړکونو او د پلونو جوړولو تنظیم فرنټیر ورکس ارګنایزیشن ته هم ریکو دک کې د سرو زرو او د تانبې د لټون ټیکې ورکړی شوي دي، حالانکه د اف ډبلیو او د دې کار هیڅ تجربه نشته. حسین حقانی د پرنټ میگزین کې چاپ شوي خپل مضمون کې نور لیکلی دي چې د تنازع د فیصله کولو د عالمی بینک د بین الاقوامي ټریبونل د کینیډي او د چیلی د شریکی کمپنی په حق کې فیصله باید چې د پاکستان د فوج د افسرانو او د ایټمی ساینسدانانو سترګې وغړی چې د دوی وطن دوستۍ کې اگر که هیڅ شک نشي کېدی، خو په تجارتي بنیادونو د معدنیاتو د لټون په باب لکیدونکو بین الاقوامي لوزنامو کې باید چې دوی بې موجبه نیغ نیغ نه کیږي.
د کوټه ولورې ته په کوټه کې د حکومتي ښوونځیو زده کوونکو بخښنه غواړم ښوونکو مظاهره کړې دي او دغه احتجاجونه په دې کړي چې د تنخواه تر څنګ ځینې نورې غوښتنې لري. خو تر اوسه چې کوم تازه تفصیلات راغلي دي ویل کېږي چې حکومت د دوی ځینې غوښتنې منلې هم دي او دغه احتجاجونه تر دریو میاشتو پورې نور ځنډیدلي دي. تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته حمید سمسور په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د سرکاري تعلیمي ادارو د استادانو لوري لاریون او احتجاجونه دوام لري. دوی د کوټ شار پر بیلابیلو سړکونو باندې لاریون او غزمی کوي. لا حکومت څخه د خپلو مطالبو د منلو غوښتنه کوي. د استادانو سازمان ویي چې حکومت د دوی غوښتنو ته پاملرنه نه کوي. د سرکاري تعلیمي ادارو استادان وی چې دوی او صوبایي حکومت ته د یولس نکاتو د غشتونو یو لیک ورکړی دی، خو تر اوسه پوری صوبایي څنګ پر دې باندې هیڅ ډول غور او فکر نه دی کړی.
غفلت کرے یا جو بھی کرے لیکن وہ نہ سوچے یہ ٹیچر یہاں سے اٹھیں گے.
غفلت وی که هرڅه دوی دا فکر نه کوي چې لدې ځای څخه به دوی بیرته ولاړ شي. د استادانو له حکومت څخه غوښتنه ده چې د دوی د ملازمت سټرکچر په تنخواو کې اضافه، د رخصتۍ پر مهال باندې مالی ونډه، د ترقی لپاره ځانګړې کوټه او دغه ډول په ملازمتونو کې د استادانو د زامنو لپاره کوټه او نور یو شمیر غوښتنې شامل دي. د استادانو د سازمان له لوري د کوټ شار د زرګون سړک پر حقي چوک باندې د تیرو دوه ورځو څخه احتجاجي ناسته هم روانه ده. استادان وی سترڅو پورې حکومت د دوی غشتنی نیمه منلي دوی بخپل احتجاج ختم نکړي استادان وی چې حکومت لموش سره دغه غشتنی لوړان دي منلي وي مژ دوی میشت انتظار وکړي خود دې باوجود پر دې باندې عمل درآمد نه دي سوی د استادانو د احتجاجي کې په ثواب زخه د پټ شار د زرغون سړک سکیټري سیول هسپتال او نورو شمیر لارې تړل شوې دي چې له ثواب ډیر سختي ترافیکي ستونزې رامنځته کړې دي او عادي خل سخت مشکلات سره مخامخ دي د حکومت له لوري په خوارسوي اعلامیه کې بیا ویل شوی دي چې څوک په غیر قانوني ډول باندې د شهر پر سړکونو باندې احتجاجي ناشته کوي حکومت به د دوی په ضد باندې ګامونه واخی حکومت تر دې لمخه د استادانو پر تنظیم باندې بندیز لګولې دي او دغه ډول په سرکاري تعلیمي ادارو کې د دوی کاربندیز هم منع کړی دی خو د دې باوجود استادان د کوټ شهر پر سړکونو باندې پر احتجاج باندې ناشته کوي حمید سمسور وایس اپ امریکا دی وری جو ټلویزیون کوټا
د وایس اپ امریکا دی ودا کډرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري او وسه هم یو بل رپورت چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ژورنالیستانو او خبريالانو احتجاجونه کړي دي او دوی وایي چې په هغه هیواد کې په مطبوعاتو یا رسنیو باندې سنسرشپ او بندیزونه د دې ترڅنګ د اظهار ازادي په حواله سره چې کوم بندیزونه مخې ته راځي او د دې ترڅنګ خبريالان ل خپل کار څخه ګوښه کړل کیږي دا ټول هغه دي چې تفصیل کوي
د هغو بنن خبرې هم ځان فیډرل یونین اف جنرالز په وینا احتجاجي مظاهره را جوړه کړې و د دې پریس کلب په ودانې تور بیرغ ولګولو په مټي تورې پټۍ تړلې وي او د خپل روزګار او ځان تحفظ غوښتو په دغه محل د خیبر یونین اف جنرالز صدر فدا خټک دیوتاوی موجوده حکومت کې د مختلفو مطبوعاتي ادارو نه د دې په درزنونو ملګري په جبري توګه وشتل شوی او بیروزګار کړل شوی دي او په ټولو مطبوعاتي ادارو یو نه اعلان شوی بندیز لګول شوی
ورسره د حکومت طرف نه په میډیا باندې د سې جبري سنسرشپ نافذ شوه دی چې هغه دغه تحریری شکل نشته خو یو سنسرشپ دی چې هغه هر څوک محسوس کولای شي مختلف پروګرامونه د انیر کولو نه ساريږي په لیکلو باندې بندیزونه دي نو دغه شانته دا زمونږ د درې دغه غټ مطالبات د دې خلاف دا زمونږ احتجاج وو
وای کدی کی یو خو د مطبوعاتي ادارو مالکان ک کړ دي نو بل خو حکومت هم د دې پوره ذمہوار دي ځکه چې ادارو ته د کروڑونو روپو اشتهارات ورکي خو د خبريال د معاشي تحفظ خبره ورسره نه کوي او رستر بل هيواد کې صحافي او صحافت په کمزوري کې دو دي چې ورسره جمهوریت او بشري حقوقو ته هم زیان رسی د غرض د یونین سیکرټر نعیم خان وای مونږ مارشل لاګانو کې قط قانونه نه دی منلي او اوس په هم د بی طرفه صحافت او خپل حقونو لپاره مبارزه جاری ساتو
مونږه خیبر یونین اف جرنالیست راوتیو نن په پونه ملک احتجاج او مونږه راوتیو ان شاء الله مونږه د ازادي چې دا د صحافت ازادي دا د مونږ له نه چرته یو ډیکټیټر نه چرته حکومت په پلیټ کې راکړې دا د لپاره مونږ خپل حل ځلې کړې دي زموږ مشران او قربانيان ورکړي دي او ان شاء الله څنګه چې هغوی قربانيان ورکړي دي د سیمونګ بم د لپاره قربانيان بم ورکو په سړکونو بم روزو په دې ګرمۍ ته بم ګورو ورس ته ګورو او خپل تحفظ د لپاره خپل روزګار د لپاره جنگ جاری ساتو
خپل خوا په دې اړه مو چې د صوبایي حکومت ویان اجمل وزیر سره خبرې وکړې نو غدا تورونه رد کړل چې ګینی صوبایي یا وفاقي حکومت په مطبوعاتو کم بندیز لګولې دي او وای مونږ به د صحافیانو ټول ستونزې هوارو
وزیر اعلی صاحب دغه ویژن دی نن ما تم دغه خبره کړې چې مونږ د صوبایي حکومت ایون فیڈرل حکومت مونږ دا کوشش ته چې د میډیا چې کم د مونږ دوستان بیروزګار کیږي دغه ته مونږ د دې چې کم مسایل دي کاغه د رهائش مسله ده ته د کالونی کې سیدی نور الریډي
خود صافیانو د حقونو نړیوالو تنظیمونو پاکستان د هاغو هیوادونو فیرس کې شامل کړي دي چرته چې صافیان غیر محفوظ دي او د نه یوازې د ناقانونه وسلوالو ډلو لخوا وجل کیږي بلکې د حکومتي ادارو لخوا هم د زورل کیږي او ځان غیر محفوظ ګڼي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د یو قرارداد لمخې په قبایلی زلو کې د انټرنیټ او موبایل سهولتونه غوښتنه شوې ده. په دغه اړوند نور تفصیلات څه دي؟ دغه سهولتونه ولې هلته نشته او آیا دوی ته به ورکول کیږي او کله به ورکول کیږي؟ دغه ټول تفصیلات یې تاسو ته حمیدالله راغونډ کړي دي، په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پښتونخوا د اسمبلی په دغه شریک قرارداد کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې شوه په شامل شو قبایلي ضلعو کې د موبایل او انټرنیټ سهولیات ورکولو دپاره په جنګي بنیادونو ګامونه پورته کړي شي. قرارداد د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر سردار حسین بابک وړاندې کړو. په قرارداد کې وویل شو وزیر اعظم عمران خان په تیرو میاشتو کې په بیلابیلو شامل شو ضلعو کې د انټرنیټ سهولیات ورکولو ژمنې په دوام سره کړي دي، خو دلته دغه سهولیات نه دي ورکړي شوي.
اپنے دوروں میں کیے گئے اعلانات کے باوجود وہاں پر جدید سہولیات فراہم نہیں کی گئیں، لہٰذا یہ سنگی صوبائی حکومت سے سفارش کرتے ہیں کہ وہ وفاقی حکومت سے اس عمل کی سفارش کرے کہ قبائلی اضلاع کے کونے کونے میں موبائل اور انٹرنیٹ کی سہولت ہنگامی اور جنگی بنیادوں پر فراہم کیا جائے تاکہ وہاں کے عوام
د حکومت د قانون وزیر سلطان خان اویل په دینی وخت کې د شامل شو ضلعو خلک د انټرنیټ او د موبایل د سہولت نه محرومه نشي ساتل کېدی. په تیره یو لسیزه کې د بیلابیلو پخوانی قبایلي ضلعو دننه نه خو د موبایل سهولیت او نو انټرنیټ ورکړی شوی دی. اوس هم په شمالي او جنوبي وزیرستان او رکزی او کرمه ضلعو کې په فراخه توګه او په مومندو، باجوړ او خیبر ضلعو کې ځای په ځای د بیلابیلو کمپنو د ټلیفون سهولت کمزوري او نریلی کې ځایي خلکو ته د بهر دنیا سره د تماس ډیر مشکلات پیدا کړي. دغه رنګ په یادو سیمو کې د وزیر اعظم عمران خان د تکراری ژمنو باوجود یا خو د انټرنیټ سهولت بیخي نشته او یا د کار نه کولو تر حده کمزوري دي. صوبایي اسمبلی د زنانه غړي سمیرا شمس ښه قرارداد خو منظور کړو چې په کې د ذهني صحت لپاره د ځانګړي علاجونو او سهولتونو ورکولو غوښتنه شوې ده.
While one child psychiatrist for 4 million children who are estimated to be suffering from mental health issues.
په قرارداد کې ویل شو د پاکستان د آبادې 14% پوري یعنی 14 ملیونه خلک ذهني ناروغي لري، خو د دوی د علاج لپاره په کار سہولتونه نشته دي. قرارداد کې ویل شو دا وخت په ټول هیواد کې د ذهني ناروغانو لپاره ځانګړي یوازې 4 روغتونونه دي چې دا د 180 ملیونه آبادې لپاره ډیر کم دي. حمید الله یو وی ډیو نیوز په خبر.
د وایس اف امریکا دی ودا کډر منوردونکو خبرونه لا دوام لري او سهم یو بل رپورت چې د امریکا صدر ډونلډ ترامپ ورستی ځنې داسې ټویټونه چې د ځنې پارلماني غړو په حق لیکړي او هغه وایي چې دا ډیر نسل پرستانه دي او هم د کډوالو په اړه چې ځنې خبرې کړې دي په هغه باندې هم نیوکه کیږي. تفصیل یې د وایس اف امریکا په رپورت کې مجاهد جواد درکوي.
ټاکل شوی و چې په دې ورځ امریکایي تولیدات ولمنځل شي. د دغه بلستیک زد میزایلو د دفاع سیستم په ګډون چې د سپینې ماڼۍ په چمن کې ننداري ته وړاندې شوی و، خو هر څه ژر بدل شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل
که
تاسو زموږ هیواد نه خوښیږي او تاسو دلته خوشحاله نه یاست، نو تاسو کولی شئ چې له دې ځایه ولاړ شئ. ولسمشر دغه څرګندونې د خپل هغه ټویټ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې، په کوم کې چې د ډیموکراټانو د څلورو ښځینه وکیلانو پر ضد بریدونه شوي وه. په دغو خزینه وکیلانو کې یوه الهان عمر نومیږي چې مسلمانه امریکایي میرمن ده خو په سومالیا کې زیږیدلې ده. ترامپ وویل
When I hear the way they talk about our country, when I hear the anti-Semitic language they use, when I hear the hatred they have for Israel.
کله چې زه اورم چې هغوی زموږ د هیواد په اړه څه ډول خبرې کوي، کله چې زه اورم هغوی څه ډول د یهودانو پر ضد خبرې کوي، کله چې زه اورم چې هغوی له اسرائیلو سره څومره کرکه لري او د القاعده په څیر دښمن سره مینه لري، نو تاسو پوهیږئ چې څه زه باور نه لرم چې دا د ډیموکرات ګوند لپاره خوي. د الهان عمر سربیره د ډیموکراتانو له خزینه وکیلانو څخه چې د ټرمپ لخوا پرې بریدونه شوي په هغوی کې الکساندریا اوکاسیو کورټیز، رشیدا طیب او آینا پریسلی هم شامله ده. دوی د ترامپ سرګندونو ته د توکمیز یا نژادي توپیر په سترګه کتلی. الهان عمر وای
He would love nothing more than to divide our country based on race, religion, gender, orientation, or immigration status.
دی لدی زیات نور سنه غواړي چې زموږ هیواد د نژاد، مذهب، جنسیت او د کډوالۍ حالت له پلوه سره وویشي. موږ له ټولو توپیرونو سره سره یوازې کار کوو او دی یوازې په دې پوهیږي چې څنګه د دې مخه ونیسي.
د ولسمشر څرګندونې د هغه د ادارې له وروستیو بدلونونو سره په یوه وخت کې شوي چې له مخې یې په جنوبي پوله باندې بهرنیانو ته پناه اخیستل سخت شوي دي. ناقدین وای د شنبې یا ګل په ورځ اعلان شوی بدلون یو غیر قانوني کار دی او په محکمه کې به چلن شي. ترامپ همدارنګه ویلی دی چې ادارې یې په ټول هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لړۍ ته دوام ورکړی، که څه هم د داسې سترو عملیاتو نښې نښانې نه لیدل کیږي چې ولسمشر یې ژمنه کړې.
د وایس اف امریکا ژبه د قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم یو بل رپورټ چې د امریکا او د ایران په وروستیو کې د تراو تریخوالي په اړه دی چې امریکا غواړي نور بندیزونه د ایران د اټومي پروګرام پر سر ولګوي او نور اقتصادي بندیزونه چې ایران وایي دی اوس د یورانیمو تولید شروع کړی دی او 15% کچې ته رسولی دی. تفصیل ارباب محمود علی په دې رپورټ کې راکوي. قدرمنو اوریدونکو، دغه رپورټ وایي چې لا نشر ته اماده نه دی، چې څه وخت هم د تخنیکي ستونزه لري سوله او نشر ته اماده سو نو بیا به هم دغه رپورټ درته وړاندې کوو. خو اوس زو د اسلام آباد ولوري ته چیرې چې زموږ خبریال اورنګزیب خان وایي پاکستان د ولسی پروازونو لپاره خپل هوایي حریم بیرته خلاص کړی. دا تفصیل هم اورنګزیب خان په دې رپورټ کې راکوي.
پاکستان کې د هوا بازی ادارې یا سیول ایویشن ویلي دي چې د پاکستان فضائي حدود د نړیوال پروازونو لپاره په بشپړ ډول خلاص کړی شوی دی. پاکستان د فضائي حدونه وخت تړلی وو کله چې د کال د فروری په میاشت هند واک لاندې کشمیر پلوامه کې په هندي پوځ یو ترخګر برید پس هند د پاکستان بالاکوټ کې د ترخګرو مرکزونو تباه کولو دعوه کړې وه. وروستو پاکستان دوه هندي جنگي جازونو غورځولو دعوه کړې وې. وروستو پاکستان ځینې بار ملکی هوایي کپنو د پاره د فضائي حدود پرانستلی وو، خو هند پولیس سره نږدې هوایي حد یې تړلې وو. د بندیز له وجې هند ټولو نژاد متاثره شوی وو. خو هندي مطبوعاتي رپورټونو تر مخه هند هوایي کپنو ته د بندیز له وجې 1.9 کروڑ هندي روپو زیان رسیدلی دی، ځکه چې پاکستان لخوا هوایي حدونو تړلو له وجې هند د نور هیوادونو دپاره هوایي سفر وخت نږدې 80 منټه زیات شوی وو. د بندیز له وجې افغانستان، جاپان، چین، منځنۍ آسیا، ملیشیا، سنگاپور ته تلونکي فلایټس هم متاثر شوي وو. د پاکستان لخوا فضائي حدونو د تړلو له وجې پاکستان دننه هم د هوایي سفر کرایو کې نږدې 70% اضافه شوی وه. خیبر پختونخوا سفری نمائندگانو یا ټریول ایجنټس اسوسییشن مشر عبدالدین په دې حق لوي چې د بندیز له وجې هغه نوی ایرلاینس چې پاکستان کې به خپل کار پیل کولو هغه هم د کار نه پاتې شوي وو، لکه میلنډو ایرلاینس، تھائی ایئرلائنس او سنگاپور ایئرلائنس. دے بندیز پاکستان ته سر زیان اور سوالو پدې حق لا عبد الدین وای
بل پغه باندې فیول چارجز بم بیا د ایئرلائن زیات راستل لږه ټایم او اغه د وجه نه چې د فیس کې ډیر فرق رالو او خلکو چې په ټریول ډیر زیات افیکټ شو، بزنس ډیر زیات افیکټ شو. نو زموږ د بزنس کمیونټی ټریول ورسره ډیر زیات ډیسټرب شو دی، چې موږ به د ایئرلائنس خرڅول نو موږ مجبور شو په چې ایئرلائنس خرڅول وتا. نو چې کله به کم کسته به چې دی د افیر چې دی زیات شو نو مجبورن چې هغه به لغت افورډیبیلیټی نه بارو نه هغه به خپل پلان کینسل کو. نو چونکه دا خو زموږ تاسو ته پته ده یو انډر ډیولپ کنټری ده، نو دلته خو خلکو سره چې دی پرچیز پاور ډیر زیات د ډیر خلکو نشته. نو هغې د وجه نه به تقریبا چې تاسو سوچو کې 20-30% خلکو خپل پلان کینسل کړ. نو هغې د وجه نه چې دی زموږ تقریبا 30,000 ټریول ایجنټ چونکې اوس پورې د ایئرلاینس پوره طور باندې کولو نه دي، خلکو سره آپشنز لیمیټیډ دي په پاکستان کې.
سفری نمائندگان وایي پاکستان خو تیر شپه د بندیز ختم کړو، خو نړیوال هوایي کپنو ته د پاکستان فضائي سرویس بیا پیل کولو کې به وخت لګي.
د
درنو عزت من اوریدونکو اوریدونکو د دیوا خبری خبرونه هم په دې ځای پایته ورسیدل. د خبرونه وروسته به تاسو د دیوا ډاکټر خبرونه د مجاهد جواد سره اوري او تاسو کولی شئ د ټلیفون په لاره د پدغه خبرونه کې ملګری شئ. تاسو قربانو زمونځه شهید
او زمسر کاکر
او د دې خبرونه پروډوسر و نایله محمد او نه هم مننه کوو. انجینرانو څخه هم ډیره زیاته مننه کوو او وابه خلوت وینې اجازه
د خدای په امان.